نن پنجشنبه د دزمری اسد وبشتمه د اگست میاشتې اتلسمه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او باختر اژانس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یو غونډه کابل کې رابلل سوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست میاشتې 19 د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هېواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغي د څباندې 3000 نوې مثبتو پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغي د زیاتو کسانو د اخته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بل استن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لویب ښار کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې تر څنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د کابل په یو جومات کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولې.
خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپله ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وزل سویو شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی دی.
له یوه دینی عالم څخه اوري چې په جومات کې چاودنه څنګه عمل دی.
د انسان وژل په جومات کې او یا بیرون د جومات نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
کابل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤولان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د خوست ګلان کم ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې ستونزې زیاتې دي.
اونې سیمه ترتیب شته، اونې نره د پنداولې ترتیب شته، نه د خارکی ترتیب شته، شپ په تکلیف چې څوره په تکلیف باندې وشي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوز وایي په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شاتم بول سوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی. شکست سکوت اونیز پروګرام خبریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغ لست. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دقیقې دي. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت کابل امنیه قمانداني مني چې تېر ماښام د کابل د ولسمې حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې د چاودنې له کبله 1 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. دا معلومات د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمانداني ویان ازادي راډیو سره شریک کړي. ویل سوي چې په چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وژل سوي دي. چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو غبرګونونه هم پارولې دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمانداني مني چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جومات کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وزل سوي او ټپیان دي. د دې قمانداني ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هېوادوال شهیدان او 3 نور ټپیان سول. خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپل ټویټر پاڼه د 14 د وزلسوي شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د ده څو شاګردان هم وزلسوي دي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته 20 ټپیان ورول شوي چې درې وزلسوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون 15 تنه ماشومان هم شامل دي. د 14 نویات هم ماین 14 ښودل شوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کارونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلی کرزی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
ومردل چې طالبان دا منی چې تیر ماښام د کابل په یوه جومات کې د 14 له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. خو ځینې نورو سرچینو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شوولی وایي چې ممکن د مړو شمیر لا پسې زیات شي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نورو عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان له پیژندل شوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې په جوماتونو کې دا ډول چاودنې کیږي.
دغه چاودنې چې په جماعتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دغه قاتل بازمانه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرگترین ګناه شرک دی او د شرک نو وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله کومه د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم د سی خلکو په شهادت ورسولو چې هغه مسلمانانو مونږی کوروجین ولا قران لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم په همدې شکل د قران په تلاوت کې په شهادت ورسولو او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیخې ته وګورو هغه خلک مسلمانانو. خو دغه ډلې چې دغه وژل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي، دوستان او هیوادوال پی باندې پوهیږي. دوی له نظره ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامو باندې او د کارتیناو یا د شاه شهید مسلې هغه ویل چې زمونږ افرادو سرته رسولې ده. په میدان هوایی کې کمی خزی چې انتحاری حمله کړی و هغه هم دوی ثابت ادای وکړه چې دا زمونږ افرادو کړی ده. نو دغه اعمال دوی نه په قران کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو منظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهداف او د پاره د ځینو تحرکات رامنځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري په نه په قران کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسو جوړ کړی دی او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او معبد یو بل چا جوړ کړی دی او کلیسا یو بل چا جوړ کړی دی. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قران کې او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو گمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه په دور کې جوړه شوه. خوارج په دوه قسمه وو چې دی او وو. چې یو په میدان کې به جنگیدل او بل ډله به نور خلک به را ګرمول او خپل به د خیر په غونډي ناسو، چې دا دوهمه ډله یې زیاته خطرناک و، ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لرود او تاسو ولید چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حمله کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګه دې ته متوجه شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحو جماعتونو کې انتحاریان کړي دي، خلک وژلي دي، حتی د دوی یو لیډر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانتیننتل کې ناسو زمنګ افراد ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه صلاتو وسلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوی دی، هغه جنازه شوی ده، هغه په قبر کې خودل شوی دی، حاجیان د هغه قبر ته ځي. دریمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې دسې د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بستک، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بستکی په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توري. تاسو وګورئ چې انجنیران، ډاکټران، معلمین، منورین، معززین هم دې طالبانو وژل. دوی دا ادعا چې کوي چې کابل امن دی او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپله کې طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، حلال کړل، په چاقوګانو یې حلال کړل، توپ پورې وتړل. تاسې ویډیوګانې وګورئ، خلک توپ پورې په توپ یې ویشتلې دي، په ټوپک یې ویشتلې دي. کوم مظالم چې طالب کړی دی، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړی دی، ولی اسلام هغه تقبیح کړی دی. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته، ول کافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. وس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسو وګورئ څه مو د مخکې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغه سلفیان دي. دغه مذهبي جنگ وس په افغانستان کې شروع شوه دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو او دغه نور مذاهب چې دي دا باید ټول د منځه لاړ شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوندونه شي کولای، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغه هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه هغه هي هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت دوی پر غاړه دي.
د افغانستان یو دینی عالم قاضی لودین وی چې په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو یا هم حملو په اړه څرګندونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دروختي نړیوال سازمان وی د افغانستان روغتیایي سیستم دروختیایي کارکونکو له کمی سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د روغتیا سیستم په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه راپور. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د دوی په ویب پاڼه خپور شوی ویلي دی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د روغتیایي کارکونکو له کمښت سره مخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، د ناروغۍ خپرېدو او طبیعي پیښو په افغانستان کې په پراخه کچه تاوانونه اړولي دي چې د هیواد نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلي دي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې اقتصادي بحران په دې هیواد کې پر اساسي خدمتونو خپل سیوری غوړولی او د زیانمنو خلکو وضعیت خراب کړی دی. روغتیایي سیستم کمزوري کړی دی، خوارځواکي زیاته شوې ده، د شری په پیښو کې زیاتوالی راغلی، کورونا د خلکو کاروبار زیانمن کړی، د څښاک اوبو کمښت ناروغي رامنځته کړي او رواني روغتیا ته د زیات ملاتړ اړتیا رامنځته شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې هیواد کې د روغتیایي کارکونکو د کمښت خبره کړې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه پایل رئیسې زیات شمېر روغتیایي کارکونکو له دې هیواد نور هیوادونو ته کډه شوې دي. که څه هم دقیق شمېر نه دی روښانه شوی، خو د غیر رسمي راپورونو پر بنسټ ښایي سلګونه ډاکټران د تیر کال په اګست کې د تخلیه په پروګرام کې او وروسته له نورو لارو څخه په ګټې له دې هیواده وتلي وي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بشپړ سقوط له ګواښ سره مخ دی. مخکې د دې سازمان مشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې کله دې هیواد سره بیړنۍ روغتیايي مرستې ونی شي نو افغانستان به له جدي بشري ناورین سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روانې اګست میاشتې په لسمه د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په شدید نس ناستي د اختن ناروغانو شمیر څه باندې 9000 ته رسید. راپور کې دا هم راغلی و چې دا ناروغان په ټولو ولایتو کې دي، خو ډېرې پیښې په کابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، جوزجان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د شدید نس ناستې په اړه یې ویان ډاکټر شرف الدین زمان وویل چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شدیدو اصالاتو ناروغانو ته رسیدګي شوې ده.
د هیواد په بېلابېلو ولایاتو کې کوم دی حادثه حالات واقعیت چې رامنځته شوی و، زموږ د روغتیايي پرسنل لوري په هماغه سیمه کې ورته درملنه شوې ده، بنیادی مرستې ورسره شوې دي. موږ په ځینو ولایاتو کې د حادثه حالات ناروغان درلودل، خو تر اوسه موږ چې څومره سیمپلونه اخیستي تر اوسه موږ د کولرا داسې مثبت واقعیت نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې څومره وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د خوست او پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ورته هغه مهال د شدیدو احصالاتو نوم ورکړو. کولرا د ککړو اوبو د استعمال یا روغتیایي سپارښتنو ته د نه پاملرنې له امله انسانانو ته خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوځ نن ویلي چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي شهر خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطنې وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلیې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلی ودانۍ په بشپړه توګه نړیدلې او په خبره یې پر ملکی اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلی شوي راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د ده په ټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل ښیي او خپل ولس ته ډاډ ورکړی چې د روسیې دا برید نه بخي او غچ به یې اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسیې یو برید په شا تمبولی او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې سیمه کې د اوکراین د پوځ یو قومندان ویلي 90 روسي پوځیان یې وژلي او د هغوی وسلې، زغروال ټانګونه او ډیپوګانې یې له منځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخباراتو روسی پوځیان په بینظمی تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لورته بیا د روسیې آر آی ای خبری آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څراک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش او د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللی دي.
له خبرونو ور اخوا
کابل کې د ځینو شوونیزو خصوصي کورسونو مسولان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د دې په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ دي او ښځینه استادان نه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو د حکومت د کوم ارګان لخوا سوی دی. دا هم جزئیات.
ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمېر ښوونیز خصوصي کورسونه هم تړلی دي. په کابل کې د دوه کورسونو زده کوونکي عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهر لګ شوې دي. د دوه زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا حالت ډیر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د ښوونځیو په تړل کېدو سره ډیرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس یې په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
پرون چې زه کورس ته لاړم، د کورس دروازه تړل سوی و په دې دلیل باندې چې الکانو جنکانې په یو صنف کې درس وایي چې باید د سي سي د الکان لپاره جدا سړیانو استادانی او د ښځو لپاره جدا ښځینه استادانی
پرون چې کله کورس لاړم د کورس ضرورت تړل شوی وه ډېره ناهیلي شولم په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي او ورپسې دا د کورسونو مسله شوله دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېلوي او انجونو ته به خزینه استادانی ګماري بیرته د کورس ته پرانستلو اجازه اخیستې ده د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسول چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دی بیل کړي ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمیر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بیلابیلو ټولګیو لپاره د وړو خزینه استادانو شمیر هم ډیر کم دی او د تدریس په برخه کې کافی تجربه هم نه لري خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی
زموږ له لور نه د استلې تر سره شوی یا به د پوهنې وزارت لوري او یا د اعلی تحصیلات وزارت لوري
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل د تیر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې چې ډیری زده کوونکي یې ماشومان او ځوانان وو د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې
خو ست له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري او نه یې هم چا لاسنیوی کړی دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبت او راجستر کړي
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غنی کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوي دي دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کې ته راغلي کړي دي د اړوند مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کې کې تراته سو پوری داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري
چې دا وست نن سبا چې کوم واري نه دي د سیلابي نه دي په دغه شته خاص کر د چاتې ډېر مشکلات در ته بیا جمع راوندې او دغه د پرادې مشته پر چار دغه چې نوې شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې سوا نه تر وته سوا پره مشته د اته کوم ته نوې خال ډېر روغلي دي د دې زلزلې نه روغلي دي او مطلب دا دی چې د حالات بدلول سره ډېر روکی شوې دي نو کوم شډر خلک دی په چار د چې د کوم سروې دا وشي ور سره دا اېدغه د پرا د چې کوم مرسته د دبليو اف پی ور کوي د انیشیر طرف ته د غاشي رجستر شي به دبليو اف پی مرسته ور کوي
عادت خان هم دغه کسانو دی چې کورنۍ د سرپناه د نشتون لستون ز سره مخامخ ده
همنده برمه من سلور ما تینده مغرب د شش دي شوی دی وارینا داس کینه استا چې کینه پلان کوي دی یو بل دغه په سره په نوی په کورونا کې اونې خیمه ترتیب شته اونې میرا د پنده وړي ترتیب شته نه د خوړو کې ترتیب شته شپ ته تکلیف دي چې تر په تکلیف باندې وشي
د ګلان کې مو سیدون کې محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعات او لو غوښتنه کوي او وایي ډیر کله اصلي مستحقین لمرستو به برخه پات کیږي
نو سره په پار واښه عدالت وشي انصاف ته وشي او شفاف اند سره د مرسته مشته توزی کیږي په الحال مشته ډیر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري یار سره د کور د کاروبار ده د دې درې ورځې چې ناو د مرسته راغلی ده خو موږ خلک سره د کډیرا کار نه وښولا به هیڅ شوی نه ده په واسطه باندې ډیر خلک وکړو کورینا نو موږ دا غوښتنه ده او غریب خلک ته د خپل حق ورسېږي
هغه شمیر وزیرستاني کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نور سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې تر کړه شي وای دوی شناختی کارتونه لري خو مؤسسات ورته نه راجستر کوي د وزیرستان د مای زرو سیدون کې کفایت الله وای
کو دې خلک ته بزات کا سم دته کو چې دوی
مړی نه مینی موږ د خپل کرنا دعا پوستی یا درې پوستی دا ور لاژلی دو نشته ډېر زیات تکلیفات دي موږ د میډیا نه دا غوښتنه لري دغته چې کوم پته شنه خاتون دي دا ولیکل شي ولې چې دا غو حق لري دا مهاجر دي
بلور ته ځای چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظمې مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندویو بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوې وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشين نصب او ګټي اخیستنې ته وسپارل سو. د کندوز د روغتیا ریاست لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روغتون ته د سی ټي سکن ماشين اخیستل سوی و خو د ځینو ستونزو له کبله فعال کړای سوی نه و. دا هم په دې اړه راپور
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سی ټي سکن ماشين فعال او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا و کال نه را په دې خوا د کندوز حوزوي روغتون ته سی ټي سکن ماشين راوړل شوی و. دغه وخت رئیسانو مسؤلینو ونه شو کړلی دا سی ټي سکن ماشين فعاله کړي. بعضې مافیا کړی وې نه غوښتل چې دلته باید دا سی ټي سکن فعاله شي. خوشبختانه چې موږ کولی شو په نږدې وخت کې سی ټي سکن ماشين فعاله کړو او عارضي خدمات ته وړاندې کړو.
خاغلی ساحل زیاته کړه وروسته له دې د اړینو ناروغانو د سی ټي سکن معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې ترسره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمېر کندوزیان د عامه روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوا به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانیو په بدل کې د سی ټي سکن معاینات ترسره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل ازادي روډیو ته وویل
مخکلي دې نه چې د سی ټي سکن ماشين فعال سي موږ به د معاینات لپاره بازار ته تللو ولته وزارت تر موږ مصرف کولو نو هغه به کله په وخت به کله به نو هغه وخت به موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشين فعال سوی دی موږ ډیر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاسو د دې خدماتو نه آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلن اتولا زاخل چې ځان د کندوز خار دې داخل د سیمه وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښي استو چې سی ټي سکن ماشين فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصيږي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کیږي.
دی یاد ولایت دی علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړه هم په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشين پر فعالې دوه خوښي سرګندوي او وای
دا کوم ماشین چې فعال سوی د دستګاه چې فعال سوی دا ډیر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلورو ولایتونو لپاره. مخکې د دې څخه چې یو وخت تقریبا د 3500 څخه 5000 ته 2000 روپو پورې حتی په یو مریض باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلا یا نور ځای ته باعث د سرګردانۍ به و.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نقیب الله یم د تخار ولایت درقته ولسوالۍ اتاریان قیریه غرمه چې روغ کلینیک ته د درقت ورسو او یو اجل مریض امرلو یو پاکټ کولی کرای چې نورې نه راکوي زیاتره وخت ماسی دوا نشته او دوا کلینیک ته په سرمو وو په شربتونه وو ټوله فشکاري راځي موږ ته وروره دوا نه رسېږي وروره موږ دغسې د باسي یو مریضان مو په عذاب دي صاحب کلینیک ته واستو 9 ساعته راتو 9 بجو پورې انتظار 9 سفره تېرېږي او رسمت خلاص وو نو بالم واست دغه ارزونه ده چې هېڅ پوښتنه نه باندې کېږي او خلک ورسره ستونزه سره مخ دي. غارم دا غازو می دا ټولو څنګه سره شریک کړي په دې باندې پښتنه وږي دوا وځه خسته وي ول تجارت باندې کوي
زما سلام آزادی راډیو کارکوونکو ته خپل تور سي زابل ولایت نوبال ولسوالۍ څخه می زنګ والای ده دا شبکه ډیره کمزورې ده غوډ الله سي ولسوالۍ څخه می زنګ کیږي سلام
السلام علیکم زه په پال سیار مې هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ دلته د سلام شبکې خاص کار نه کوي السلام علیکم
ولوسیم دل امان نه خبرې کوي چې آزادی راډیو ته موږ پیغام یا کوم ایمن جواهری په کابل کې یاري نشته یاري پاکستان لاسه او پاکستان یو څه تر پیسې واخلې او بدنام په افغانستان شو او دا د پاکستان لاسه وسنه
لدې سره دولس نیمه.